द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د یک شنبې یا اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د سهار اتنیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې 11 بجې دي ستاسو قربانه یم زه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان په شمالي ولایت بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وسلوالو په یو جومات کې دننه 14 تنه په ډزو وژلې دي
په ولسي جرګه کې د بلخ استازي میرمن ګلالۍ نور صافی وای وجل شوي کسان عادي وګړي دي او په امنیتي چارو کې هیڅ غرض نه لري
اخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو 14 غوښتنې رد کړې دي او ویلي دغه هیواد زموږ سره خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه دي تړلي بلکې غواړي د قطر خپلواکۍ زیانمنه کړي
د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګېدلي تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي
بلخوا د امریکا ارکانسا ریاست په یو نایټ کلب کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي پولیسو تر مخه دا د ترهګرۍ پیښه نه ښکاري
خو اوسه پورې د برید کوونکي په هکله کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي او پولیسو ویلي دي چې داسې ښکاري چې ډزې کوونکي د یو نه زیات کسان وو
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان شمالي بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې وسلوالو 14 تنه په ډزو وژلې دي په ولسي جرګې کې د بلخ ولایت استازي ګلالۍ نور صافی رسنیو ته ویلي دي چې دغه کسان په یو جومات کې وژل شوي دي اغلی صافی زیاته کړې ده چې دغه کسان ځایي وخت غرمه مهال یو جومات کې ډوډۍ ته ناست وو چې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی دی خو طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي صافی زیاته کړې چې وژل شوو کسانو په امنیتي دفترونو کې دنده نه درلودله په سیمه ییزو پولیسو کې هم شامل نه وو او نه هم د سیمې د پاڅونکو له ډلې سره وو د دغې پیښې په اړه بیلابیل او مختلف راپورونه په رسنیو خور شوي دي د پیښې سیمه له مرکزه مزار شریف څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې پرته ده د روغتون چارواکو هم ویلي چې 14 تنه مړي دوی ته رسیدلي دي بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي عرب بحرین مصر او متحده عرب امارات د دوی سره خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې په دې نه دي شلولي چې د ترهګرۍ مخه نیوی وکړي بلکې دوی غواړي د قطر خپلواکۍ ته زیان ورسوي دغه هیوادونو قطر ته د 14 غوښتنو یو لست لیږلی وو چې په ځواب کې قطر وایي دوی د عربي هیوادونو دغه غوښتنې نشي پوره کولی خو د مذاکراتو لپاره تیار دي دا خبرې په داسې حال کېږي چې د هغه غوښتنو موده هم پوره کېږي عربي هیوادونه په قطر تور لګوي چې د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد دی همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنر زید راد الحسین وایي چې د سعودي عربستان، مصر، بحرین او عربي متحده اماراتو له هوا د قطر نه د الجزیره تلویزیونی شبکې د تړلو غوښتنه د بیان او عقیدې په ازادۍ د نه منلو وړ حمله ده بلې خوا د امریکې په ارکانسا ایالت کې د شنبې په سهار په یو نایټ کلب کې د نښتې له کبله 15 تنه ژوبل شوي دي دا پیخه د لیتل راک خارګوټی کې رامیسته شوې ده ځایي پولیسو ویلي نښته د دوو تنو ترمنځ د شخړې وروسته رامیسته شوې او د ترهګرۍ سره څه ارتباط نه لري پولیسو زیاته کړې چې ټپیانو حالت د خطر څخه بهر دی امنیتي چارواکو د دغې پیښې پلټنې هم پیل کړي دي همداراز د روان کال د می میاشت کې هم په نوموړي ایالت کې د یو کنسرت پر مهال د ډزو په پیښه کې یو تن ووژل شو او 6 تنه نور ټپیان شول اخوا د امریکا پوځي چارواکي د موصل خار د نیولو په وروستۍ پړاو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي او له هغوی سره خپل استخباراتي معلومات هم شریکوي د متحده ایالاتو پوځي سلاکار پیټورک وایي موږ له عراقیانو سره د دغې ستونزې په حل کولو کې مرستې کوو څو داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ښې پریکړې وکړي امریکایی سرتیری په داسې وخت کې د عراق لامنیتی ځواکونو سره یو ځای شوي چې هغوی د موصل خار د بیرته نیولو لپاره د اتینیمو میاشتو عملیات پای ته رسوي او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال یې د زاړه خار ځینو ځایونو او د شفار روغتون تر ودانیو پورې محدوده کړي دي. سرتیری تمه لري چې یوه یا دوه ورځې نور به هم جګړه دوام وکړي، خو د بریا د اعلان تر وخت مخکې کول نه غواړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا راډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غواږ یاست. دا مهال زو خپل لومړی راپور ولوري ته چې د افغانستان په تړاو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ویل چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وسلوال یو جمعه ته ننوتی دي او هلته یې 43 تنه په ډزو وژلي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې طالبانو په یو جمعات کې 43 کسان په ډزو وژلي دي. مطبوعات د افغانستان د بلخ ولایت د ولسي جرګې د استازي ګلالۍ نور ساپۍ په حواله وایي دغه برید د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوی دی. طالبانو د غرمې په وخت په جمعات کې د غرمې ډوډۍ ته په ناستو کسانو ناتاره ډزې کړې وي چې پکې 43 کسان په موقع وژل شوي وو. چمتال د بلخ ولایت تر ټولو زیاته بدمنه ولسوالۍ ده چې د مرکز مزار شریف نه خواوشا او 1 کیلومتر لري پرته ده او اکثره برخې د طالبانو په ولقه کې دي. طالبانو تر دې دمه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي میرمن ګلالۍ نور ساپۍ وایي وژل شوي کسان عادي وګړي دي او په امنیتي چارو کې هیڅ غرض نه لري، خو د دغه پیښې په اړه ځینې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې وژل شوي کسان د امنیتي چارواکو په وینا د طالبانو سره دغلته د جګړې دپاره بوتل شوي وو. بلخوا د بلخ د امنیت د قومندانۍ وایان شیرجان دوراني مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دوی ته د دغه پیښې په اړه رپورټ نه دی وررسېدلی، خو زیاتوي په سیمه کې انښتې شوي دي او پولیسو او پوځیانو ته پکې مرګ جوبله نه ده اوښتي. خو د بلخ د ابن سینا هسپتال مشر ډاکټر نور محمد فیض نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي دوی ته د مازیګر په وخت د 43 کسانو مړی وروړل شوي وو چې په ګولو ویشتلی شوي وو. د افغانستان په شمال کې پروت د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې درې میاشتې وړاندې هم د بلخ د والي عطا محمد نور په مشرۍ کې د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل شوي وو. په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي او امریکا او ناتو ایتلاف د طالبانو او نورو وسلوالو د تنبولو دپاره دغه جنګ ځپلي هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو عمل ګړندی کړی دی. امریکا تیره هفته هم افغانستان ته 1500 عسکر استولي دي چې هلته به په روانه مبارزه کې نیغ په نیغه برخه نه اخلي، خو د افغان ملي اردو روزنه یا تربیت به کوي. څو ورځې وړاندې د بلجیم په برسلز ښار کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې هم غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن ټینګولو په خاطر دغلته د نورو عسکرو استولو ژمنې کړي دي چې د افغان ملي عسکرو د تربیت او سلام مشورې دنده به ترسره کوي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د زیاتېدونکې بدامنۍ تور په ګاونډي پاکستان ورچوي او وای پاکستان د طالبانو مرستې کوي او مشرانو لای په خپل خاوره پناه ورکوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای دوی ته هم د افغانستان د پولینه ترهګر وراوړي او په هیواد کې بدمنی خوروي. هر څه که افغانستان او پاکستان دواړه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي، خو دفاعي څېړونکي وای په یو بل د تور لګولو ګټې ترهګرو ته رسي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړه ګاونډي هیوادونه د یو بل سره باوري همکاري وکړي چې د سیمې نه د ترهګرو نوغې وباسي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو سهارنی خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تاسو ته وړاندې کوو د مهال یو بل بهرنی راپور لرو چې د قطر په تړاو دی. تاسو هم پوهیږئ چې سعودي عرب، بحرین، مصر او متحده عرب امارات خپل سیاسي او تجارتي اړیکې د قطر سره بندې کړې دي او شلولې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د هغه هیواد د 14 غوښتنو یو لیست رد کړی دی، ویلي چې دوی نتوانېږي چې د هغوی غوښتنې ومني، خو دوی مذاکراتو لپاره تیار دي. نور تفصیل یې تاسو ته کلیم افضل وړاندې کوي.
د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن په روم کې خبریالانو ته وویل سعودي عرب په شمول څلورو عرب هیوادونو لخوا 14 غوښتنو ته ځواب لپاره د نیټې ټاکلو مقصد تراګرۍ مخه نیول نه دي، بلکې دوی د قطر خپلواکۍ ته چل جوړ کړی چې زیان ورته ورسوي. نوموړي زیاته کړه موږ د دوی غوښتنې خو نشو پوره کولی، خو دغو هیوادونو سره مذاکراتو ته تیار یو چې را دې شي او خپلې ګیلې او مسلې دې موږ سره خبرو اترو د لارې شریکې کړي. د قطر خارجه وزیر دا خبرې په داسې وخت کړي چې څلورو هیوادونو لخوا 14 غوښتنو ته د 10 ورځو د ځواب نیټه ختمیږي. سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په صلاح د قطر حکومت نه مخ اړولی او خپل سفارتي او تجارتي اړیکې هم ختمې کړي. دوی وایي د قطر حکومت یو وخت راسې د تندرو او ترهګرو ملاتړ او مرستې کوي. د دوی په غوښتنو کې ایران سره اړیکې ختمول، په عرب هیوادونو کې خبرونه خپرونکې اداره الجزیره بندول او په قطر کې د ترکیې هوایی اډه بندول هم شامل دي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن وویل موږ د دوی ټولې غوښتنې ردوو او خپل خپلواکي د چا په لاسونو کې هم نه ورکوو. د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګېدلې تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. د دې وړاندې په واشنگتن کې هم د قطر خارجه وزیر د امریکي خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن سره د زیارت پر ورځ ولیدل. ریکس ټیلرسن په ټولو فریقو غږ وکړو چې خپلو ترمنځ اختلافات د فوري ختم کړي او خبرو اترو ته لاره هواره کړي. نوموړي دا خبره ومنله چې کومې غوښتنې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا شوي دي هغه پوره کول به قطر لپاره ډیره ګرانه شي. قطر د امریکي اتحادي هیواد دی او داعش په ضد جګړه کې خپل یو مهم کردار لوبوي. د امریکي یوه پوځي اډه هم په قطر کې موجود ده، چرته نه چې دوی شام او عراق سیمو کې داعش په مرکزونو هوایی حملې کوي. سعودي عرب او دریو نورو هیوادونو په قطر باندې خپل هوایی حدود هم بند کړي. د کومې له وجې قطر حکومت مال برداری، تګ راتګ او یو شمېر تجارتي مسلو سره مخ شوی. د قطر خارجه وزیر په روم کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دوی په دې نه یریږي چې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا به په دوی پوځي حمله وشي. زیاته کړه چې دوی نړیوال قانون نشي ماتولی، ویل چې موږ خپله پوله لرو او باید چې دا کراس نشي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درنو عزتمن اوریدونکو، په خبرونه کې یو بل راپور ولرو. تاسو پام راګرځوو چې د امریکې په ارکانسا ایالت کې د شنبې په سهار په یو نایټ کلب کې د نښتې له کبله 15 تنه ژوبل شوي دي. ځایي پولیسو ویلي چې نښته د دوو تنو ترمنځ د شخړې وروسته رامنځته شوې ده او د ترهګرۍ سره ارتباط نه لري. په دې هکله تاسو ته محور جلیل ټول تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا ارکنساس ریاست په لیټل راک خار کې د خالی سهر په یو نایټ کلب کې د ډزو په یوې پیښې کې د مطبوعاتو تر مخه شاوخوا 28 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه دا پیښه د ځایي وخت مطابق د خالی سهر 2:30 بجې د موسیقۍ یو کانسرت په وخت مخې ته راغه، خو اوس پورې د برید کوونکي په حکله کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي او پولیسو ویلي دي چې داسې ښکاري چې ډزې کوونکي د یو نه زیات کسان وو. خو پولیسو په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې اوسه پورې ترلاسه شوي شواهدونه دا د ترهګرۍ پیښه نه ښکاري او داسې ښکاري چې د کنسرت په وخت شوي جګړې له وجې ډزې وشوې او پولیس دا وخت د عیني شاهدینو او ژوبل شوو کسانو نه اختنې پوښتنې کوي. د پولیسو تر مخه په ژوبل شوي 28 کسانو کې 15 د ډزو له وجې ژوبل شوي دي او ځینې کسان هغه وخت ژوبل شو کله چې دوی د نایټ کلب نه د تښتېدو هڅې کولې. د آرکنساس یو ځایي اخبار تر مخه د ډزو له کبله په نایټ کلب کې ګډوډي جوړ شو او بهر وتو په هڅو کې خلک په نایټ کلب کې گیر شو. د ژوبل شوو عمرونه د 1400 کالو نه تر د 1500 کالو تر منځ دي. د ډزو د پیښې وروستو پولیسو د پاور الټرا لانچ نومي د نایټ کلب د شرابو خرڅولو لایسنس منسوخ کړی دی. د لیټل راک خاروال مارک سټوډیلا ویلي دي چې خار منصوبه لري دا نایټ کلب وتړي. په فیسبوک پاڼه باندې ورکړې شوې معلوماتو تر مخه دا نایټ کلب دو چته دی چې په لومړي مزل یې رستورانت دی او په دویم چت یې نایټ کلب دی. پیښې په وخت په نایټ کلب کې موجود یو طالب علم مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا هر څه یکدم او ناګهانه وشو او د ډزو شروع کېدو سمدستي وروستو خلک په ځمکه سملاستو. د آرکنساس گورنر ایسا هچنسن لخوا جاری شوې یوې بیانیه کې په پیښه کې ژوبل شوو سره غمرازي شوې او ژمنه یې کړې چې د ذمهوارو په ضد به ګام اخیستی کیږي. گورنر په بیانیه کې ویلي دي چې په لیټل راک ښار کې د جرمونو شرح ورځ په ورځ سیوا کیږي او د هر څو ورځو وروستو د ډزو پیښې مخې ته راځي او موږ ته به جامع ستراتیژي جوړول وي چې د سړکونو نه د تشدد یېرې ختمې کړو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو خبر منو ریډونکو یو سیمه ایز راپور ولوري تاسو په امریکا کې جوړ چې د پاکستان بلوچستان صوبې پاړه دی. تاسو به هم په هغه چې بلوچستان صوبې کې د ډیرو سختو بارانونو او سیلابونو راتلو وروسته د غبارانونو لقبل 12 کسانو خپل ژوند له لاس ورکړی دی او همدارز شل داسې کورونه دي چې هغه ته زیان رسیدلې دی. ولس کورونه په مکمل توګه چارواکی وایي چې سیلابونو وړي دي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته د ډي ورجو خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کوټه کې د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې اتاوله وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو له سبب څخه د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د بلوچستان د هب شار سره نږدې پتر قانوني ته نږدې جنگي کوټ زیری کوټ کې 12 کسان اوبه وړي دي. تر اویا زیات ودانۍ ته زیان هم رسیدلې دي. 12 کسان وژل شوي دي.
جو ہیں وہ بارہ ہیں اور وہ وہاں پہ یہ دارو ہوٹل ہے بالکل ہب ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ ہم کو پانی دیکھے جس میں سے 9 ریکور چکے ہیں باقی پہ کام جاری.
12 کسان وجل سوی دی. داب ٹاؤن سر جخت لدارو ہوٹل سر کورون تو وہ ورغلی دی. کچیری تاسو لدلی وی او بڑ ڈیری دی. نہ کسانی راکشلی دی د نورو د راکشل لپار کاروان دی. د قدرتی آفاتو د مخنیوي د ادارې اتاولا وویل چې په جلسو کسانو کې ماشومان او شجی هم شامل دي.
پانی آیا یہ سوئے ہوئے یہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور یہ بہت لیٹ آیا. اگر پہلے ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے. پانی کن کو لے گیا.
او دغه اوبل شپنا وخت راغلی دي. دوی ودو که وخت راغلی وای نو دوی بخپل ځان جوړالی وای. د بارانونو له سبب څخه د ختیز بلوچستان د کوی سلیمان د غره په سیمه کې لورلای او مسخیلو کې هم زیاتې اوبه راغلي دي. د لسبیلی ډیپټی کمشنر مجیب کمرانی وویل چې دوی د اغیزمنسو کورنۍ لپاره یو کیمپ هم پرانستی دي چې هلته به دوی د خلکو مرسته هم کوي او دغه ډول خلک به تر وچو ځایو پورې رسوي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي د ډیره بوکټي د پیلاو او د بیکر په سیمه کې هم وصولو کورو ته زیان رسیدلی دي او په ژو کې بیا یو شمیر څاروي هم وبوړي دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې اټکل وکړي چې د خوزدار، ژوب، لسبیلا، سیوی او په نورو یو شمېر سیمو کې د بارانونو امکان موجود دی. دوی پر خلکو باندې غږ کړی دی چې دوی د پمندو او په شیلو کې دي د باران پر مهال دی خپل ځان ژغوري. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدر من اوریدونکو د محل یو بل راپور هم د سیمې سره تړاو لري چې تاسو ته غواړو وړاندې کړو. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اې پخوانی کارکوونکی ریمن ډیویس په خپل کتاب کې د پاکستان د خوشی کېدو خپله ټوله کیسه لیکلې ده او هغه کار کې لاس لرونکي کسان هم ښکاره کړي دي. هغه لیکلي دي چې د خوشی د په خوشی کېدو بدل کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته 3 لک امریکایي ډالر ورکول شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې او ویلي دي چې دا نه دی خبر چې دا چا ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته رابعه پیر د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای استخباراتي ادارې کارکونکي ریمن ډیویس خپل په کتاب دی کانټراکټر کې په کال 2011 کې د دوو پاکستانیانو د وژنې په سر خپل د نیولو او خوشی کېدو کیسه کړې ده، خو تر ټولو مهمه خبره د دوی په خوشی کېدو کې د آی ایس آی د پخوانی مشر شجاع پاشا لاس دی، چې د سیاسي مشرانو د وینا تر مخه یو ځل بیا دا خبره ثابتوي چې د پاکستان خارجه پالیسي او د بهرني هیوادونو سره سفارتي اړیکو کې د پاکستان فوج تر ټولو زیات لاس دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سېنېټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور په دې اړه وایي دی غوښتنه کوي چې پر دغه معامله هم پکار دی چې یو ګډ پارلیماني غونډه راوبلل سي او پارلیماني غړي په اعتماد کې وغښتل سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان هم خپل د یو ټویټ په ذریعه په دغه کیسه کې د زیمواره تنانو په ضد د ګامونو او دوی ته سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پر بهرني تګلارې د مدې راهیسې نیوکې کېږي او د حکومت څخه دغه تګلاره په پارلیمان کې د بحث کولو غوښتنې کېږي. په تیرو ورځو کې د پیپلز ګوند مشر سېنېټر فرحت الله بابر هم په سېنېټ کې پر بهرني تګلارې د بحث غوښتنه کړې وه. څېړونکي د فوج په بهرني تګلاره کې لاس د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې د تاوتریخوالي سبب هم ګرځوي، ولې چې ګاونډي هیوادونه د پاکستان پر استخباراتي ادارو تراګرو ته د مرستې او دوی ته د پټ ځایونو ورکولو تورونه هم لګوي. خو د پاکستان حکومت د دې هر څه تورونو څخه انکاري وایي چې ټولې پریکړې د پارلیمان په ذریعه کېږي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوې داریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په یوګنډا کې د امریکې زنانه سفیرې ډیبورا آر میلاک ویلی دي چې په یوګنډا کې د مهاجرو مسله ډیره سنگینه شوې ده. دی د مهاجرو په معامله کې یوګنډا سره د یووالي ښودلو په لړ کې د سرمشرانو شوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د انساني تباهۍ یوې لویې پیښې نه د بچ کېدو دپاره ضروري ده چې د یوګنډا حاکمان او نړیوال ګوند د مهاجرو معاملې سره تړلې درې نورې مسلې لازمن هوارې کړي. دی په دې لړ کې ډومبې دا خبره په ګوته کړه چې موږ ټولو لړومبې د مهاجرو ضرورتونه پوره کول لازمه ده چې دا شان د دوی ژوند په امن او عزت تیریږي. دویمه، موږ له د مهاجرو د مقامي د کوربو ګوندونو اجتونه پوره کول پکار دي چې دا شان د دوی د مهاجرو د امداد استقامت مضبوط وساتلی شي. او درېمه او اخیری خبره ده چې موږ ټولو له د مهاجرو د مسلې د راپورته کوونکي سبب تابعه پکار وي، او هغه سبب دی سویلي سوډان کې روان جنگ، ځکه چې د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي دي او د سر په ټولو دپاره په یوګنډا ورننوتي دي. د سر مشرانو په غونډه کې د امریکای شریکې دل د ماجرو او د کډوالو په بابله د نیویارک د کال 2014 په اعلان نامه د ټینګ ادریدو ثبوت ته په کم کې چې په عالمی سطح د خلکو د سرونو د بچکولو د دوی د حقونو د حفاظت کولو او په دې لړ کې د زموارو شریکولو په عمل کې د بین الاقوامي ګوند اتحاد څرګندونه شوې ده. سفیری میلاک زیاته کا چې امریکا د یوګنډا ځپلو علاقو له د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی، او هر کله چې دلته حالات خراب شوي دي په دې سبب امریکې د انساني خواخوږۍ کارونو له د اکتوبر نه را په دې خوا 1.5 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. په دې کې هغه 5.4 میلیونه ډالر هم شامل دي چې صدر ترامپ یې د مئی په 23 تاریخ اعلان کړی دی. خو سفیری میلاک دا هم وایي چې د یوګنډا حکومت او نړیوال ګوند له هم پکار دي چې دې کار له نورې او نورې وسیلې راغونډې کړي. دې زیاته کا چې د یوګنډا حاکمانو مهاجرو سره ډیر دروند خوږ سلوک کړی دی، خو د دوی د شمیر د زیاتوالي په وجه د دوی د حفاظت په خاطر نور ډیر سکول پکار دي. د یوګنډا حکومت لا بندوبسي علاقو لا نور حفاظتي عمله لیګل پکار دي، چرته نه چې په خصوصي توګه د ښځو خلاف د شر فساد کېدو خبرونه راغلي دي. دی په اخر کې پکلکه سره دا خبره وکړه چې په سویلي سوډان کې د روان جنگ د پایدار سیاسي اواری رایستو بغیر یوګنډا کې د ماجرو مسله اواریدل ګرانه ده. گاونډي ملکونه او نړیوال ګوند تر ډېری مودې پورې په یوازې ځان دا بوج نشي زغملی. دی د خپل تقریر په اخر کې ویل چې د سویلي سوډان نه بې کوره شوي 30 لک خلک چې تقریبا 15 لک پکې یوګنډا کې دي د ښه ژوند حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو عزتمن اوریدونکو، خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو کولی شئ چې د دې خپرونې وروسته د مشال رادیو خپرونې په همدې سپو واوري. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ستاسو قربانه ومه. زمونه زه شهید، او زما سره زما همکار و د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي. ستاسو نه ډېره مننه کوو، او تاسو په لویه لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.